د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړ او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضان کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپلنو د کورنۍ جامې او محیط نه دوی خپلنو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وای چی په کابل خار کې د متادینو ډیروالې د اجتماعي ستونزو لامل سوې ده.
سبا سار ته چې بس نه چغور چا کم ځای کې د وړو مشمن د درې تایره وړو بایسکل نه دي چې دا ځای کې نستا.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
لپلار سره مې زما بس ډیر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لوري چې کوټه زو.
سم ده درځه چې زو.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوي او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خان سږ کال د حمل د میاشت په 14 نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د امیر المؤمنین حافظ الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړ او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبان حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړي قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګریش ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریخ نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځه وړي دي. نو وایم دغه چې ما چې لا ښه دي تر د تاریخو پر ځای د غنم وکړي، حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ په یو ویروي کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
په نوزاد مساکله په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتیږي. دا خو د بزګرو دپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګر یم، زه اوس غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بنس د دې په ځای کې د دې په بدلا کې بعد مشتي تخم راکول شي چې داغه بدلای
اره کو چې بنس ورور دا خو ډیر شکر دی منګری مشتي بعد بدلا راکول شي زه چې فلم بودای شم خدای شکر نه جوړی مثال تاریخ کو دې سر په مت جوړوي
ته کو کنارو د کښت اړول لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریاک په هلمند ولایت کې د هیروین په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي، خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
یو څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو وګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزوري او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دی چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي، لیوې اونۍ راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرض مثال
تو 500 روپۍ به مو چرس رانیول، بیا به مو هغه مې د کول، لکه تمباکو به مو سره ګډول، سیګریټ به مې ځنې ډک کړ او بیا به مې څکول. کله مې چې چرس کول که چرس به ونه خبوم، پټه خوله به ناستم، خبرې به مې نه کولې. خو کله به چې چرس نه را رسېدل ډېر به په قهر
وم.
د هغو معلوماتو له مخې چې د معتادینو د درملنې له روغتیایي مرکزونو څخه راغون شوي، په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغېزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي، ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضانه کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بي خوبي ورته پیدا کوي چې دا ناروغي بيخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کېدای شي.
مریضوم شوم ایتان
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي، د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا سی غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سلای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و ها سی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تا سی زما سرسم دخمنی کوی
Thank you.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د نشې مواد د استعمال لامل په متادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړیستل کیږي چې د متادینو سره بد چلند وکړي. دوی وایي له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګ ورته وګوري. دا چې له متادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له متادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین دوی تکیې او یا بندي کوي زور بیای نور دا شاقه کارونه اجرا کوي. دا ټول خپل نو خوشنط دي. نو
څو ډوله تاوتریخواله وجود لري چې له معتادینو سره ترسره کی؟
یو فزیکی ده او بل رواني. هغه ته په دوره د خبري ورته ویل کیږي، هغه تکي او یا بندیکي او یا د چ د شاقه کارونه ور باندې کی. اصلا دا همدغه ډیسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې د خوشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي، ځکه چې دوی چې معتادیږي په مخدره توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره غنه لري علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کیږي. دوی چې لري کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کورته کور نه یو شای اخلي زی خرسي. دا چې خرسي دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندي. یو کورنۍ ده یو میراث لري، دغه پلار نه یو شای کور پاتې دی، دغه متاد نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکو دې بیا زی پم دغه مواد توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د کورنۍ او یا د زحمن او یا لوري ځوان کیږي دې غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کی، اصلا کورنۍ کې دا علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی. او یا دا خزي غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خوشونت دی چې دې په زور د دې خزي غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دا خپل یو خوشونت دی. دا مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بے تفاوتی ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خوشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شای واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمرته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خوشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خوشونت لاري را مخته کی، چې دا خپل نو حقوق بشر له لحاظ دوی هم خپل د معتادینو په مقابل خوشونت دي.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتادینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتادینو لپاره؟
ولا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظ دوی باندې هغه کې خوشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصاب باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمال باندې او او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بل اخر کېدای شي چې د تکامل لارې نه د دوی پخې مات شي، او بل اخر کېدای شي چې ځینی مرسي وي.
او عملیات دي ولی لموتادونو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یوې خو د مونږ جامه او د مونږ هیواد داسې دي چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دي، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې سترنګه معتاد شو. خلق طول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دادي دغه تقریبا اکثریت نوی کسان د خراب اقتصاد له خاطر ځین نور عوامل چې پندغه محیط جامعه دي اغه نو دوی اغه شوی دي اخته شوی دي او معتاد شوی دي د تبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي عام خلق فکر کوي چې دوی مقصر دي خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي او بل مهمه خبره ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د مواد ترلاسه کولو لپاره غلا کوي او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کی د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي
حل لري چې دی څنګه کې دا شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټ شي
اول کې باید آگاهی هامه پوهاوی باید ډیر شي خلق باید پوشی چې دا معتاد څنګه معتاد شو هغه عامل پیدا شي بیا هغه عامل کې باید رسیدگی وشي او دوهم دا چې د معتادینو د تداوی مراکز دیر شي ساتامي وزارت باید د دې په بخش کې لږ زره مصارفاتو کې دا جامع جهانی کومکونه مرسته وکي او چې د دوی لپاره یو مرکز یو مجهز سنتر جوړ شي دوی بیا تداوی شي او مهمه خبره دا ده چې ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي یا وظیفه پیدا شي
آیا په هدا لاست چې د اسلام د نظر بعد د معتاد سره څه ډول چلند وسی په دې اړه به د مولوی عطا الله فیضانی خبرې واورو
په کار د ساده خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی د غسر د ترحم او شفقت کار واخلي حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یوم بالمزل وکړه د مریض پوښتنه ته ورسه لږی جمله نه یوم مریض هم د معتاد ده صدقه مریض زیات د لسیته ضرورت لري زیات تدوی ته ضرورت لري او د معتاد پوښتنه ته هر مسلمان باید ورسي په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي دته د هله ورکی او دا احساس جوړ کې سبرته جوړیږي ته برته رئیس سي ته مامور سي ته دکاندار سي د لغه بده ملګرونه باید راو ګرځول سي او د په بازو نور کارونه په بازو نور شربانې بخت رئیس د غنوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر د نیکونو په چاوند کې خوده لسی او تل په دې نیکونو هغه سره یا سي شریعت مکتوی سي تاسو په لقبونو خصن نه وړ او نه سم لقبونو څوک مې یادوي خصن د خلک سي مریضان دي څوک ته پودري چرسي بنګي او شرابې او د انساني کرامت او انساني شرافت ندا به خلری خبره ده که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد ل خپل کور وشړي د باندې څولړ هر بد نوم برته د کور ته راګرځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي جمعه ته ننوت هغه شراب څکل دلته صحابه دغه برکه بد درد ویلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه تاسو دغه په برکه بد اورات موایست دغه په اصلاح کې حل ځلی وکي دلته په کار ده چې دغه په اصلاح کې حل ځلی وکي همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزه د اعتیاد ورته بیان شي الله پاک فرمایي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ورلیږي او توی فقول له قولا لینا نرم خبر ورته کوي دا نرم خبر تاثیر د توند خبر نه ډیر زیات وي نو دغه معتاد کس په حکمت موعظه حسنه په نرمه په دلای ساینه هغه په کړی شي
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وردی په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دلو خلک اندېښمن کړي دي د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پریښودلای لدی ډلی څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې جنیغلا کړی دی دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی دوی ولین دی ور باندې پوسوی او څه شی جن غلا کړی دی دا بخپله د عبدالوارث لخلی واورو
کابل کې چژوان کې دلته خو پولاریان زیات هم دي نو روزانه سره ماجیکی خو یو عجیبه غوندې ډیره حق سایه ده چې موږ بیګا د اختر نه شپې ورځ تیرې سوې دوه درې ورځې میلمانه درلودل نو د موږ کښې ورور د کوره و چې زه به مستې راوړم کور لپاره کنه نو دی چې لاړم مستو لپاره نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه د کلا موږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو یو بل د موږ د تره زوی د احمدي نومېږي هغه ته هم خبر ورکړه چې ته م راسه د مېلمستیا کې موږ سره ګډون وکړه بیا یو پنځه دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه چې دروازه وازه شوه نو د واړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی کاکا راغی کاکا درک ونه لګېده خو موږ نور مصروف خپلو قصو کې شو خو چې کله مستې راغلې او ډوډۍ موډۍ مو خوړه او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا سبا سهار ته چې پاسې چې ګورو چې کوم ځای کې د دې واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې چې دا ځای کې نسته د بایسکلونه نسته ځای کې ولکه چې خیره چا خواته لاړو چې دا د کثافاتو کراچۍ هم نسته بیا مې د عجیبه غوندې صف اخواته چې لاړو چې دا دیګ بخار د انځلو لپاره چې دا ویلې مخکې ښی هغه هم نه وه نو په دې پوښتو چې دا کله څه مستو پسې هلک ووت نو هغه نه پس پوډري لم نه وته هغه کاکا نه و هغه نو پوډري و چې دغه ټول شان راټول کړي ول او په کراچۍ کې ښیښي وه وړي ول دا عجیبه ډېره جالبه قصه ده چې موږ یې د یاده نیسي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کورته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کورته بوزي که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې ل خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پریږدي او د پلار کرځي خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي دا چې حاجی معصوم ولی ل اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
خیر
لکوم شو سم دے فساد گڑے خپل کور خود وران کے کزور دے ورسی گنو کلے بہ ہم وران کے
اور خمیدان دے شو کرو گاو جوڑ دے
دا کور نہ دے سور تنور دے تنور پوشو کنا
څنګه سور تنور دی زه خو هېڅ پوه نه شوم
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی
حاجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې میرمن مې هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي پوه شوې
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې
پلار مې ښه وایي ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم
نه ژبه اورې دا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې ه
ولې دا انسانه نه ده ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې
عجي صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی ه
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي
زه چې نشم مړولی ته مو څه تورونکې ه
زه یم دا اوس کور ته راسره بیا یم زما سره به ارامه اوسي د لمسیانو پالنه او روزنه کوم ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي
اکبره پلار مې سمه خبره کوي زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم له پلار سره مې ځمه بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل
درځه لورې چې کور ته ځو
سمه ده درځه چې ځو راځئ بچیانو چې ځو
ګور اکبره که نشه پرېږدي نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
ستا یې له ما د نشو سره څه کار
بس نو ته د خپل پوډر وهه ستاله خاطر ولې باید ستا به ګناه خزه او اولادونه قرباني شي. درځي لوري چیزو
درځي بچانو چیزو.
راځه
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رضا رضا مہربانی وکړه.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رضا په دغه چوکۍ کېنه.
سمه ده دا نه کېناستم.
ښه ځوانه څه تکلیف لرې
ڈاکٹر صاحب؟ زه څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پونډرس کوم، اوس غواړم چې پونډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدي؟
بس ډاکټر صاحب پوښتنه مه کوه، پونډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو. پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب پایواز نه لرم.
ولې خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان در نه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشې کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کېک مول زما د زوی په شان پو، ډېر مې وژړل. ما کومه نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او میرمنې نشه لا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي. خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي.
او مرسته راسره کوي، ډېر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم. ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې، زه مرسته درسره کوم او اولادونه او میرمن دې هم بېرته در سپارم.
نو چې داسې ده، خسور دې خبر که، ځکه پایواز ضروري دی.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، انټرنېټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي.